ډیره مننه ښاغلی همایون، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لدندې د امر اختیا د وزیر لری کول ناندریس شوی احمد جواد عثماني پرون ناببره لدندې لری کړای شو، خو خپل د او یو شمیر ملاتړو سیاستوالو یې د پریکړه سیاسي د سیسبللې. برېټانیا څو ساعت مخکې په رسمي ډول له اروپای ټولنې جلا شو. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم، د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنای. مخکلی دی چې د او نور راپورونه تراشو په مکرې د ساعت خبرونه ته. سیف د چلډرن وای سړه هوا افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ګواښي. د بدخشان چارواکي وای د طالبانو په وړاندې مرګونی عملیات کړي او ملګرو ملتونو ایران کې د کوم رضوانانو پر اعدامولو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د درې لکو ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویانده مریم عطایي وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان،
در افغانستان په شمال کې د واوري بی سار و رښتون او لبد ملغه ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنۍ لکبل له خپل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. لبد ملغه کورنۍ سونتو کې او د ژمي نور تجهیزات نه لري،
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې یو لکو اړمنو کورنیو ته ژمنې مرستې برابرې کړي. دغه موسسې په نومبر میاشت کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 6000 ډیر ماشومان په افغانستان کې د جګړو له کبله وژل یا ټپیان شوي دي. د بدخشان یو امنیتی سرچینه وای چې په دې ولایت کې د ولس وسلوال طالبان د افغان امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی رسنوی ته ویلي چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لار کې د عملیاتو پایله کې وژل شوی.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
بهارک فیض آباد تر منزلاره که ده دانیاب سپینگل پنم سیمه چه ده چو روز رئیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کلی و عملیات پایل شویدی. پا ده عملیاتو که ده دولت ول لستن و سلوال مخالفین وجل شوی، چوار لستن نایی اسیران شویدی او پپیانی هم دیر دی
و آمار زخمیشان هم بسیار است.
د بدخشان امنیت قمندانۍ وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې درې تنه امنیتي سرتیري سطحي ټپیان شوي. طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل شوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1480 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ سره د 4000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړو لس لیتره غوړي، 1.5 کیلو لوبیا او لس کلچې صابون مرسته کیږي. له دې وړاندې افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دغه پروګرام د کورونا له امله د ځپل شوو کورنیو د لاسنیوي په هدف پیل شوی. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کورونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او ځواک ونه لمانځل. لا هم په اکثرو هیوادونو کې د شپې ګرځبندیز پر ځای دی. یو کال د مخه دا ورځ داسې مهال ولمانځل شوه چې د روغتیا نړیوال سازمان په لومړي ځل په نړۍ کې د یوې وژونکې ساري ناروغۍ کووید-19 د خورېدو خبر ورکړی و. دغې ناروغۍ د کال په اوږدو کې نږدې 380 میلیونه کسان ونیول. شاوخوا 1,000,000 کسان ترې مړه شول او د نړۍ اقتصاد ته یې هم ډیر زیانونه واړول. انګېرنه دا ده چې دا شمېره ښایي تر دې لوړه وي، ځکه په اکثرو ځایونو کې رښتینو شمېر نه دی ثبت شوی. څه چې اندېښنې زیاتې کړي د کورونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او په چټکۍ خپرېږي. تر اوسه 20 هیوادونو کې د کورونا دا بدلون موندلې بڼه ثبت شوې. 2021 کال د داسې هیلو سره نن پیل شو چې د نړۍ هیوادونه وتوانېږي د واکسینونو پر مټ دغه ناروغي مهار کړي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاندې روینا شامم داسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2001 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو ونیول شو او څه باندې 12 کاله یې په بند کې د اعدام په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامونکو کسانو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر اتلس کرنۍ په کم عمرونو کې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمیر تر دې هم لوړ وي. د بخښنې نړیوال سازمان په اپریل کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په ایران کې 251 کسان اعدام شوي. بلورتا د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او امریکا ترمنځ د وی جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. نوموړي د دسمبر پر 1 پر ټویټر داسې مهال دا خبره کړې چې په عراق کې د ایران د ولوړپوړي پوځي قومندان د وژل کېدو 1 کلنۍ ته 2 ورځې پاتې دي. له 2 اونیو راهیسې امریکایي چارواکي انګیري چې ایران او یا په عراق کې د هغوی متحدین به د قاسم سلیماني د وژل کېدو د کال پوره کېدو په مراسمو کې ښایي غچ اخیستونکي اقدامات ترسره کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر 23 په عراق کې د امریکا پر پوځي او ډیپلوماتیک پرسونل د احتمالي برید په اړه هم تهران ته خبرداری ورکړی و. ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. لدم د عام روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني ناببره لري کې د خپل عثماني د پریکړه سیاسي دسیسه بولي.
د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
د جمعیت ګوند یو مهم غړي د ارګ پر دې پریکړې غبرګون ښودلی. افغانستان او پاکستان خپلو کې د سوداګرۍ اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. پکتیا کې نجونې وایي د زده کړو لپاره د ځانګړي ښوونځي ورته ډیر شي.
د غوړن په ضرورت کې مکتبونه جوړتي او معلمان راشي.
همدا 2 ساعت وړاندې بریتانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې جلا شوه. دا په څه معنی خبرونه کې حال درکوو. دویمه نیمایي کور کلی او د نیمې نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوی. اته بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عام روغتیا د وزیر په توګه لدان د لری کړای شوی وایي د یو سیاسي د سیسیخ کار شوی. خاغلی عثماني له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دارات کړ چې دارد نکړه چې ګواکې دا اقدام خای د دورور په ګډون د هغو کسانو له قضیه سره ارتباط ولري چې 4 ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په دې اړه پام وکړئ د فریباز ظاهر راپورت.
د افغانستان د عام روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع یې د پر وړاندې یو سیاسي توطیه ګڼي. نوموړي تیر ماښام له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفالی کې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړي وي چې ولسمشر ته یې د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه بله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبري ورسره کړي او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه و
تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي وو.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیې د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صحت عامه بو
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د خپلوانو یو څو کسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی سرندوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستان.
ل ارک څخه پیوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماشام په خپل د عام روغتیا وزارت ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارني پاړه ویل دي. خو د دی ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوسټ کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قبل زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاس لیک تر سره کېږي. په خپل شاغلي عثماني لازادي رادیو سره په مرکه کې له ولسمشر سره د اتا محمد نور د اړیکو ترنګوالی هم له امکان لري ونه باله. شاغلي عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس اتا محمد نور له ادرسه د وزارت نومول سوی و. شغله عثماني د 2020 کال د می میاشتې په ورستیو کې د عامې روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یو میاشت مخه یې د غیدندې ته د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شغله عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارهونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس به هم راشو د افغانستان او پاکستان د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په اړه یو راپور ته. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسولانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي، خو یو شمیر سوداګر بیا د پاکستان په دې نیت او ډارګیر نه شک څرګندوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د سنزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې نسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړ شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصول په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمېره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وس په هم مخه کړو پکتیا ته. په پکتیا کې نجونې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعه او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
اتکلنا نورینا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمنه شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوی و. نوموړي د پکتیا د ولی لورې د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شوه او د یتیمانو جلسه یې رهبري کړه. د پکتیا ولی دوی ته همداراز د ولایت مقام د ټولو څانګو د ویډیو کانفرنس خونې او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورینې مې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سوله اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوې او ښځو ته د حقونو ورکولې اساسي غوښتنې وې.
زه غواړم چې زرمت کې مکتبونه جوړ شي او معلمان یې را شي، جنکیانو ښوونځي ته لاړ شي او زیاتې جنکیانو غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته دې مکتب جوړ شي، دوی دې مور او پلار مکتب ته پرېږدي، دوی به سبق وایي، بیا په آینده کې ډاکترانې شي او انجینران شي.
د نورینې پلار د وکل وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو او اوس مهال د خپلو درې خویندو، درې ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسیږي. نورینا وایي د څو ساعتونو د والیتوب پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول و. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د نجونو د ښوونځي لپاره په راتلونکي کال کې موږ په خپل پلان کې نیولی دی چې انشاءالله د کال له پیلېدو سره به هلته موږ د نجونو د زده کړې لپاره هم زمینې برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمېرل کېږي چېرته چې وسله وال طالبان پکې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نجونو په زده کړې له دې عمله بندیز لګولی چې دوی ته ښځینه ښوونکې او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمرنې ستونزه به هم هواره کړي.
وامریدل چې په پکتیا کې نجونې او یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. په بلخ کې بیا د ښځو فعالان شکایت کوي چې په لارو او کوڅو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا زورول کیږي. دوی وایي چې دغه زورونې په دې وروستیو کې زیاتې شوي او باید اړوند ادارې په اړه ګامونه اوچت کړي. دا چې د شکایتونو نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپور.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمېر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډو او هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلی رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې غوښتي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص که در رشتما کار میکنم اصلا احساس مسئولیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسئول نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسئول به راوګرځم. طبعا دا مسله پر موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پرېږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوي ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د ښځو ونډه کمه شي. ښاغلی سامي وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دایواندی خنده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 315 او یا پیښې ثبت کړي چې له دغو دیرش د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعال منار استه وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه په اوږدمهاله کې کم کړي. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که طفل در
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې شي. د اوږدمهاله لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولای شي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د ځورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس برا شو دی ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د لویدیځ یو شمیر چاپي خپرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په ډسمبر کې د استخباراتو داسې راپورونه ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړي دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خپاره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسیې په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبریال مایکل کرولی وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړي دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي که نه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په دې اړه ډېر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډېرې سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د ډسمبر په 12 ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوي معلومات سپارل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د ټرمپ د اداري چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړې دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیلې راکمې کړي چې د بایدن اداره غواړي له پیکنګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس ویب پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د ډسمبر په 12 دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو پر اړیکو به ډیر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خپریدونکې ویبپاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي، دا یې نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویبپاڼې په وینا لیکي، چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي، په خپله یو ډول بهر پاتې شوی دی، خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو له وو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې خبرونه لري. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې د څه د پاسه 1500 بیا اسناد موټرو ثبت تر سره شوی. د وزارت د مسولانو له قوله په دې شمیر کې 2000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانۍ ته رسیږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوي. نور په دې راپور کې اوریدلای شي.
د بیا اسناد موټرو د ثبت لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیر دوه میاشتو کې 1,220 بیا اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمیرې 2000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له دې موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو
د بیا اسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 2,500 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالی وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بیا اسناد موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا اسناد موټرو د ثبت لړۍ یو میاشت نور هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2000 ماډل لرونکو بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2000 تر 2010 ماډل لرونکو موټر لپاره 85%، او له 2011 څخه تر 2019 ماډل لرونکو موټر لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بیا اسناد موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالی وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ، زموږ په انټرنیټ کې هم د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او د غراز ویډیوګانې شته. پته ده azadiradio.com. فیسبوک هم کلرې، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته هم راپورونه، خبرونه او تازه ویډیوګانې مونږ لشي. وسم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته، د بریتانیا او اروپای ټولنې ترمنز د بریگزټ سوداګریز توافق لته رنی مشبې څخه نافذ شو. دا موافقت لیک مخکې تر دې چې د بریتانیا ملکه الیزابت تایید کړي، د هغه هواد د پارلمان د رایو په اکثریت د چهارشنبه په ورځ تایید شو. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تازه څرګندونو کې د دې هیواد او اروپای ټولنې ترمنځ نوې سوداګریزه موافقه یو اخلاص، سخاوتمند او آزاد سوداګری بلل ده. دا توافق لتیرې نیمې شپې څخه عملي شو. جانسن د نوې میلادي کال په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې دا شیبه د هیواد لپاره د پام وړ ده. نوموړي وړاندې ویلي و چې د دسمبر د 1 نیټې د شپې 11 بجې به د بریتانیا په تاریخ کې یو نوی پیل او له اروپایي ټولنې سره د بریتانیا د تر ټولو لوی متحد په توګه نوې اړیکه وي. په همدې حال کې منتقدین وایي چې د بریتانیا وضعیت به د هغه څه په مقایسه چې له اروپایي ټولنې سره وه بدتر وي. بریکزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل د جنوري پر 1 وروسته له هغه ترسره شو چې په 2018 کال کې یې په اړه ټول پوښتنه وسوه، خو لا تر اوسه دغه هیواد د اروپایي ټولنې سوداګریز قوانین مخته وړل. د سوداګرۍ او همکارۍ توافق په 1,216 مخونه کې د بریتانیا او لوی سوداګریز شریک سره یې نوې سوداګریز او امنیتي اړیکې رانغاړي. دا سند د بریتانیا د پارلمان تر تصویب د مخه د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا تصویب او ورسته د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لاین او د اروپای شورا مشر چارلز میشل په برکسل کې لاسلیک کړ. تر دې وروسته دا توافق لیک د بریتانیا د سلطنتي هوایي قواوو په یوې الوتکه کې لندن ته یوړل شو څو د هغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن یې لاسلیک کړي. بلخوا اسپانیا او بریتانیا د پنځمه په ورځ یعنی د دسمبر 1 موافقه وکړه چې د بریتانیا له قلمرو وتلې پوله جبل الطارق پرانستې پاتې شي. د اسپانیا په جنوب کې د دې قلمرو شرایط د بریکزیت وروسته په سوداګریز توافق کې شامل نه وو. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جبل الطارق به د شنګن حوزې په څیر د اروپای ټولنې د موافقو د یوې برخې په توګه آزاده پوله پاتې شي چې په اړه به یې د شپږو میاشتو په موده کې اقدام وشي. له دې نوې موافقې پرته به شایي د اسپانیا او جبل الطارق لسګونه زره اوسیدونکي مجبور وو چې هر ورځ د پاسپورټ تر چیک او ارزونې وروسته له دې لارې تیر شي.
اتنیمی بجې شوې او سم په مکړی لانډو خبرونه ته د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د 3000 ماشومانو د 300000 ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. دغه موسسه ویان د مریم اتای وای دا ماشومان تر ډیره د حقوق کورنۍ دی چې د جګړې او نورو ناخوالو له کبله خپل مینو بې ځای شوی. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ولسو وسلوالو طالبانو د وجلو خبره کړې. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سنولار روحاني وایي چې دا طالبان پروند به هرک فیض آباد ترمنځ لار کې وجل شوی خو طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چارې پرون پیل شوې. په دغه ولسوالۍ کې چارواکو ویلي چې 1480 کورنۍ سره به د خوراکي موادو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوې میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کورونا وایرس د پراخېدو له ویرې د مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او زوږ ولمانځل. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلې چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې پرون ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. او د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د یوې جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اوریدونکو وړاندې درته خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه لرو. یو هم نیمه نړۍ او ورپسې هم کور کلی خو تر مخ کې یو جالب راپور. د ایتالیا په لرغونی سیمه پومپی کې لرغونپوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړی چې د دوی په وینا به ساری دی. پومپی د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ګرځندویان ورځي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته. ورپسې هم لجمن سره سم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې کور کلی مه هیروئ.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال تشفشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځي موندلې دي. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یو لاتیني اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅی شي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغون پوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلې دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردی ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېشي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا حلزون او غوی غوښه هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی چل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یو برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 1500 خلک اوسېدل او بیا آتشفشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 6.5 هکتار مځکه ودان شوی وو له 1950 میلادي کال راهیسې
په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه له دریو دوی برخې کشف شوې دي.
Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Azadi Radio.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلامونه میومنی زملالی بشریم او د دې اونې نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د خبرونې موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لزانه د دفاع حق ولري ولی یو شمیر کسان د جنجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي په کورنۍ او ټولنه کې د جنجونو مشروع غشتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري
معمولا وده او پرمختګ په غوډول سي نور جنجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنی او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي څه به دی پایلې به ولري
د خځو د بیان ازادي صاحب کول پر اډلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقو نه دفاع وکړي
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د ویدا سنجلی په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ شوی ده
سسه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپل تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته ورورله خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سم نه ښکاري او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکې چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سم ده زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل سنه پوهیږم ته پوهیږي ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وي ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم خو لکه راته وخت راکړي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کوم مدیر نورم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې خبرې کوي نور مې عصب مخ خرابوه له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دی وباسم د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله
دا د ولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ شوی خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ شوی او دا خبر ورته د خوشحالي ورده هدیه هم د ولسم ټولګي زده کوونکې ده دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه